لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هلی. یو نوی ونی او یو ور بیا د لوب له میدان او نیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د دیونی په خبرونه کې به ووري چې سریلانکا ته د افغان کرکټ ملي لوبډلې پر لپسې ماتې او لاملونه یې. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو ماتو ته د مینوالو ګڼ شمېر غبرګونونه. د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پیل، د پاکستان غوره لیګ د نهم پړاو پیل شوې سیالۍ، په کابل کې د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو سیالیو نیمه پیلوبي، او په کاناډا کې د افغانانو له لوري د کرکټ د یوې رسمي لوبډلې جوړېدل. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو، او په دویم نیمه کې به د افغانستان او سریلانکا ملي لوبډلو ترمنځ په وروستیو سیالیو د کرکټ د یو مبصر تبصره او مرکه درته خبره کړو. له موږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او سریلانکا د شلورزو سیالیو د لوبلړۍ کوو. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلورزو سیالیو لومړۍ دوه لوبې هم وګټلې. دویمه سیالي د فبروري په 19مه نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د دوه اویا منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د افغانستان ملي لوبډلې د لوبې پچه ګټلې وه، خو توپچونه یې انتخاب کړه. سریلانکا په خپلې پاڼۍ کې د شپږو لوبغاړو سوځېدو په سر 138 منډې وکړې. بیا د لوبډلې لپاره سدیره سمری وکرما 150 او انجلا متیوس 240 منډې کړې وې. د افغان توپچونکو لډلې محمد نبی او عظمت الله عمرزي 2-2، نوین الحق او فضل الحق بیا یو یو وکټ واخیسته. په دې سیالۍ کې د افغانستان د پهلوونکو توپونکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازی ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و، خو زازی په صفر وسوځېد. لوبډل مشر ابراهیم زدران بیا په لسو منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه، او یو وار بیا د افغانستان د توپ وهنې برخه ناکامه شوه. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل. دا سیالي سریلانکا د 22 منډو په تفاوت ګټلې ده. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړونکی کریم جنتو چې 28 منډې وکړې، محمد نبی 20 منډې کړې وې. د کوربه لوبډلې په توپ اچونکو کې انجلا متیوس، فرنانډو، حسرنګ او پټیرانا 2-2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 240 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه، او وروستۍ سیالي د فبروري په 20مه نیټه ترسره کیږي. د ولدا چې سریلانکا په یوازنی ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان او سریلانکا د وروستۍ سیالیو د ماتو په لاملونو له خپل یو مبصر او ملمه سره په دې خبرونه کې غږېدلم. نور مرکبه د خبرونه په پای کې ووري. اوس ورته د افغانستان د کورنی کرکټ پلور. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د ځل لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ په درې ولایتونو کې پیل کړې دي. یادې ادارې ویلي دي چې د وزیر محمد اکبر خان یو ورځنیو سیالۍ د فبروري په 16مه نیټه د سې شنبې پورس پیل کړې دي، او د مارچ په 10مه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه سیالۍ په ننګرهار، کندهار او کندړ ولایتونو کې جریان لري. په دې سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو ترمنځ 33 لوبې ترسره کیږي. د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو د لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې کابل، لغمان، فاریاب، خوست، بی ننګرهار بی او سی بی 11 ځای پر ځای شوې دي. په بی ګروپ کې بیا ننګرهار، پکتیا، لوګر، بلخ، کابل بی او چرمن 11 لوبډلو ته چانس ورکړل شوی دی. د ولیدو چې د یادو سیالیو د تیر کال اتل ولی د ننګرهار بی لوبډلې ګټلې و. اوس د نړیوال کرکټ په لور، د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالیو نه هم پړاو اپیل شوې ده. پهلې ځ سیالی د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ ترسره شو چې اسلام آباد لوبډلې ګټلې ده. دغه لیگ چې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره کیږي، ټول ټال به تر پهلو به پوری 40 سیالۍ په کې ترسره شي. د یاد لیگ په ځینو لوبډلو کې افغان لوبغاړي هم اخیستل شوی، خو د افغانستان د ملي لوبډلې د بوختیاو پر اساس هغه په کې نشي لوبېدلی. یوازنی افغان لوبغاړي چې د پاکستان په سوپر لیگ کې به ولوبېږي وقار سلام خیل دی، چې پېښور زلمو د نور احمد پر ځای پیرلی دی. د ولدا چې د دې لیگ پهلو به د مارچ په 13مه نیټه ترسره کیږي. کاناډا میشتو افغانانو په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې یاد هیواد کې د میشتو افغان کرکټ لوبغاړو لپاره یې لوبډله جوړه کړې ده. یاد لوبډله د افغان کینیډین اتلان نومیږي او د افغانستان د ملي 19 کلنې او کورنۍ کرکټ ځینې مخکښ لوبغاړي پکې شامل شوي دي. د یاد کلب مسؤلین د افغان کرکټ بورډ ادارې پخوانی کارکوونکي نورعالم فرید، شراغ همکار او عابد صاحب زاده دي. یاد مسؤلینو ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې ویلي دي د لوبډلې کپتان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی غړی مدیر احمد کاکړ دی. دغه راز په لوبډلې کې خیبر عمر، ناصر عمر، اصغر اوتک، محمد مشتبه، عبدالواسی نوری، جمشید میرعلی خیل، زکی الله سلطانی، زاهد شیرزاد، بسم الله علی خیل، روحالله عزیزی، عرفان سادات، محمد ریاض، قذافی پټان او عیدالله رفیق شامل شوی دی. د مسؤلینو په وینا د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه یې هم پخوانی افغان روزونکی دولت زازی ټاکلی دی. د ولید چې تر دې وړاندې هم په ګړو بهرنیو هیوادونو کې د افغان کرکټ او نورو لوبغاړو لپاره لوبیس کلبونه جوړ شوي دي. اوس د والیبال ډګر په کابل کې د والیبال غوړ لیگ سیالي دویم پړاو ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې مسؤلین وایي دا تو زنونو د لوبډلو ترمنځ د والیبال غوړ لیگ د دریم پړاو سیالي نیمه پایلو به تر رسیدلې دي. په سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو زنونو اته غوړ لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي کوي. په لوم ګروپ کې یو مل بلاد، سپینغر، نختر او پامیر لوبډلې یو ځای شوې دي. په بی ګروپ کې بیا بالاحصار، ابوست، نګنی هریوا او هندوکش لوبډلې سره سیالي وکړي. نالف گروپ څخه ام البلاد او سپینغر او نبی گروپ څخه بیا بوست او هندوکش بل پړاو ته لار پیدا کړی ده.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د خبرونه په برخه کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو د ورستۍ سیالیو په تړاو درته لومړی د څو مبصرینو نظریات خبرو او دغه ورسته به په همدې تړاو له پخوانی افغان لوبغاړي باطن شاه درمزي سره زمګ ځانګړې مرکه ووري. لومړی له افغان کرکټ مینوال او مبصر واصل صافی اوروچی د افغانستان د ملي لوبډلې د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو غږېدلې ده.
اصلي لاملونه خو ډیر دي کومک پر وغږېګو، خو زه هم د لاملونو دلته وایم چې یو لامل د دوی د لوبو د دغه پرله پسې ماتو، یو لامل دا دی چې لوبډله سال سه مخکې یاداوري وکړله چې لوبډله باید دی یو سیریز ته د تګ لپاره چې زی الته باید یو لس پنځه لس ورځې مخکې لاړ شي، الته لوبډله خپل مینس کې سره تمرینات وکړي، هغه هماهنګي، هغه یووالی، دا هغه څه دي چې په راتلونکي هغه لوبو او سیریز دپاره دغه لوبډلې هغه منفي او مثبت نقطاتو باندې د هغوی کار کیږي، هغه کوچیز او کفتان او دا ټول د هغوی ته ګوري او همغسې یو لوبډله کې انتخابوي او د هغوی هغه ویکټو ته په کتو، هغه حالاتو او کنډیشن ته په کتو یو یو لس کسیزه داسې یو لوبډله ټاکي چې هغه په میدان کې ښه نتیجه ورکړي. نو لاملونه یې ډیر پدې دي. یو لامل دا دی چې د لوبډلې ناوخته تک عملته په سیریز د پاره. دویم دا چې د لوبډلې هغه مین پلیران چې څوک مونږ په ډاډه یو لوبډله په ډاډه کله چې هغه په میدان کې هغه نړیوال سټار مثال چې هغه سره لوبيږي دا هغه هغه کانفیډنس هغه جوړي، لکه راشد مجیب دا دوز مونږ د لوبډلې د پاره داسې یو لوبغاړي دي چې هغه مونږ په ډېر حساب په دې باندې کیږي. دوی نشتون همدارنګه په لوبډله کې مکو ګورو زمنګ لوبډله دغه شلوريزي تیر شلوريزي لوبي ته چې وګورو د الونران لوبډله وا باید لوبډله کې مسلسل یو شپږ مستند بیټسمنان موجود وي، د همدې ترڅنګ دوه الونران موجود وي او درې بالران موجود وي. کوم وګورو مونږ تقریبا څلور پنځه الونران لوبو، دغه لوبډله بيخي د دې لوبډله غا کمبینیشن بيخي جوړ نه دی. هغه د دې ولسکسیز لوبډله لپاره چې هغه کوم اصول او قوانين چې هغه نور لوبډله جوړي هغه نور لوبډله کوي بالکل تفاوت سره لري. نو ډیر لاملونه دي خو مثبت اومده لاملونه دغه یو څو دي چې باید په دغه باندې د غزمنګ لوبې چې مونږ وبیللې یو ډیر سخت ماتي یو طرفه ماتي مخړلې داسې ماتي مخړلې لکه مونږ چې بيخي اسان صاحب خبره پول ممبرشپ ټیم نه.
تاسو د افغان کرکټ د مینوال او مبصر واصل ساتي زر اوریده چې ولې افغان ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې په یو اړخیزه توګه ټول سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. او اوس به له بل افغان مبصر خان افضل اډوال نه واورو چې هغه په دې تړاو څه نظر لري.
که چېرته وګورو لوبغاړو رسیدګي د حقیقت خبره ده چې لیټ ورسېدل، څنګه چې په کار و باید مخکې تللي و هغسې ونه شول، نو دا د کرکټ بورډ ضعف دی. د دې تر څنګ وشتنځای نه به هم دا به مونږ ومنو چې سریلانکا هغه هوم ګراوند او فیسیلټیان دوی لپاره ډېرې زیاتې وې، ځکه دوی په خوښه باندې ګراوند جوړېدو، ویکټ جوړېدله چې څنګه باید بیټ لپاره برابر شو، همداراز بیټنګ لپاره یا د بالینګ لپاره. ولې عمده لاملونه که چېرته وګورو، د کرکټ بورډ هغه چارواکي دې دغې خبرې او دغې پوښتنې ته دا ځواب لري چې یاره زموږ لوبغاړي لومړی په ټیسټ کې ولې ډېر ونه ځلېدل. نو د دوی جواب دا دی چې زموږ لوبغاړي ځکه ښه ونه ځلېدل چې موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړې. ولې یوازې خبره دا نه شي کېدله چې یاره موږ ډېرې ټیسټ لوبې نه کړې او بیا دومره خراب لوبې موږ تاسو وکړو چې هغه د ټول ولس په قناعت بخش نه وي. همدارس که چېرته ونډې ته راشو او د ونډې تر څنګ دغه شل اوریزه سیالۍ چې موږ ورپرې کړله او وربایم وکړه د سریلانکا هېواد ته، نو تر ټولو غټه خبره په دې کې دا وه چې کرکټ بورډ هېڅکله هغې لوبډل په داسې یو څوک نه دي ورمعرفي کړي چې هلته په هېواد کې او هلته په بورډ کې په دغې باندې خبره وشي چې یاره د افغانستان د کرکټ لپاره خاص تازولي کولای شي. نو ډېره غټه ستونزه اول په دا کې ده چې زمونږ د لوبډلو لپاره لوبډل مشر چې اوس د 500 ورځو حشمت الله شهیدی دی، او د دې تر څنګ تر ټولو بدبخته پرېکړه دا شوې وه چې ابراهیم ځدران د ټیسټ او ونډې لپاره بهترینه کرکټر دی، ډېر یو غټ کرکټر دی. امیدونه دا شته چې دا به د افغانستان لپاره ډېرې ښه کرکټ وکړي په راتلونکي کې. ولې په روی لاس موږ د ابراهیم غوندې لوبغاړی د لاسه ورکوو، هغه خرابو، هغه هم د شل اوریزو فرمټ ته راوستې، ترڅو په ابراهیم باندې موږ شل اوریزه فرمټ ته لوبې وکړو. نو بدبختي دلته دا ده چې سلیکشن کمیټه بېخي ناکامه ده. دوی داسې یو لوبغاړی تر اوسه نه دی معرفي کړی چې موږ په هغې باندې اکتفا وکړو، موږ په هغې باندې باور ولرو چې دا به د افغانستان لپاره لوبې ګټي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
خان افضل ډوال مو اورېده چې د افغانستان او سریلانکا د وروستیو ماتو په لاملونو غږېده. درنو اورېدونکو، اوس د خبرونې په وروستۍ شیبه کې درته ځانګړې برکه خپرو، او دا برکه مو لکه څنګه چې یادونه وکړه له باطن شاه عبدالرحیمزي سره کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه دی؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. طبعاً چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلډ کپ کې وکړو، 500 ورځو کې موږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړله، انګلینډ ته ماته ورکړله، همدې سریلانکا ته موږ په ورلډ کپ کې ماته ورکړله. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې دي موږ ډېر زیات موږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه وو، د مینوال هم ډېر تمه توقع وه. ولې د آخري سیریز که موږ د سریلانکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویل چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې د ماتو سره مخسوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به ووایم چې سریلانکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې موږ ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلانکا درې ډپارټمنټ ته شکم دي، د هغوی که بالینګ وګورې موږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان وګورې ټول ریسپانسبلټي واخیستله. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ، ودي ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله، او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلانکا پر روان سفر کې ټیسټ لوب هم بایللې، یو ورځنۍ سیالۍ هم وبایللې، او دوه شل ورځې سیالۍ هم وبایللې. د سریلانکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیسټري ته موږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په دې موږ په بولینګ ډپارټمنټ باندې وه چې کومبله حمید حسن موږ سره وه، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بولینګ باندې تکیه سوله. موږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو د موږ په دغه ټیم کې چې د موږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات کوي او سیږي چې موږ ټول تکیا په بیټینګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولینګ چې سره کم پکار دا هغه سي نه ده علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت د ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د موږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګلادیش، هند کې موږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نو داسې وګرتو ور هم موږ نه ده کړی یورپ ته یا بل ځای ته که موږ ووایي موږ خلک موږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا سریلنکا چې دا هغه د خپل کنډیشن د استفاده وکړه نه، کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د آبو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي او اکثر خپل هوم کنډیشن ده، بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته ښه معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي او دوی چې سره کم وغواړي چې سره کم وکټې موږ ته جوړه کړه د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ټریک دي، ولې د موږ بیټسمینانو هغسې استفاده ترې ونه کړل سره کم چې په کار وو. که موږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که موږ او تاسو ګورئ د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې موږ ته استفاده ونه کړل؟ په هغه ورځ باندې موږ اتیا ورولو بول او ټول یو 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ترې ښه استفاده کوي هغه به برلاسې او برلاسې موسیقي او غیر رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر ته ټول په د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شل ورځو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب رحمان تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر د پټ ون ډے او په ټیسټ کرکټ کې، ولې په ټی ټوینټي کې موږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تېر یو نیم کال کې د موږ شپږیز هم نه ده سوې ده، د موږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کړې په لوبغاړي تیار نه کړې او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دي هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح د په شلو ورځو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ یې کور کړی. د شلو ورځو د کیپټنسۍ په اړه، په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډېر وخت ده او مشکلات هم لري. په کومه تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکړ، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډینګ پلیسینګ په هغه کې دا لږ ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد ته وکړه، کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون آف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارال نن کې اپ کمینګ فیوچر سٹار کې، خو د راشد او مجیب جای لا ډیر وخت ضرورت د چتا دوړې کور کې، او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3 ان 1 د تا ته فیلډینګ کوي، تا ته بیټینګ کوي، او د تا ته بولینګ کوي، بیخي اپشنل ده. کته سو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي، ایکسپشنل ده، سره کم بولینګ کوي، سره کم لاین لین کې بولینګ کوي، کله چې هغه وکټ یې اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي. د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ون ډے کې ډیر زیات هغه خو اوس دوا کو چې دوړ ته پک روغ صحت ورکړي او ټیم ته راشي. نو کیس او نور احمد کیما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی غوي دواړو هغه ریپلیسمنٹ وسیږي.
په ټیسټ او رزنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي، وای په لوبډل نور بوت شوه دی.
رښتیا هم د اشمد پرفارمنس وروسته له ورلډ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده، او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډنګ فرام د فرنټ کوي. که تاسو آخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما څه رقم یو اننګز وکړ او څه رقم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه، نو د اشمد یو شی زه وایم چې د اشمد کنسرن ماته ښکاري هغه د هغه سټیک ریټ ده. نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډنګ فرام د فرنټ وکړي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکړي او دا پکې یو رول ماډل غوندې اوسېږي، خپل انډیویژل پرفارمنس مې خو یو د ټیم پر چلي د پرفارمنس انډیویډوال کیږي اټومیټک باور سره د ټیم پرفارمنس هم کیږي. ا رښتیا هم جوناتن ترا چې کله ورلډ کپ کې میچونه و وګټل، ټول کریډیټ جوناتن ترا ته د ډېر خلکو په سوشل میډیا کې وستا هي. کله چې ریزلټ خراب نو بیا هم بیا هم ذمہواری هغه کوچ ته ځي. که تاسو ګورئ د پاکستان او د استرالیا لاس د ټیسټ سیریز چې کله دوی وکړه، د هغه ټول کوچینګ سټاف ریزاین وکړه، هغه ومنله چې یار موږ دلته پرفارمنس ونه کړو. چې کله لوبخه کې چې دی کریډیټ اخیستلو حق لري، نو همدا غسې بیا کدوی ذمہواری حکم لري، کله دی بایللو بایللو علتونه هم دی تورګرځي د کوچ کپتان او ورسره هغه کم سټاف چې دی کوچینګ وسیږي.
ملي لوبډلې ته د څو نویو ځوانانو انتخاب په کوم سترګه ګوري؟ نوی ځدران او ساق رحیمي اوس لوبډلې سره دي، همدا بس نه کوي که په دې برخه کې لا ډیر اړتیا شته؟
ګور نشلتین ته د نوی الکان هغه سره کوم چې نوی الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر دی کرکټ فیوچر سکیور کوي. دا هغه الکان چې په ډومیسټک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه دا حق لري هغه د ایبیلیټی لري او هغه د دې چوکا د چې باید افغانستان لپاره کرکټ وکړي. دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی د نیشنل ټیم کمپونو کې ورته موقع ورکړي دوی دې کوشش وکړي چې دوی ته لپاره دی ایټین ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کبوټ کوشش وکړي چې دوی لپاره این سی اے داسې مونږ کوي چېرته داسې یو منظم این سی اے ولرو واغی سره کافی امکانات هم دی برابر کی حکم ریکوایرمنٹ چھ دی کرکٹ دے حکم فیسیلیٹی چھ دی نو کاغه ور تہ برابر کی د افغانستان کی بیخی دیر زیات ٹیلنٹ دا نور پکار هم دا چھ بہ دغه ٹیم کی دغه دی 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 تغیر پروسس شروع سی زکہ کتا سو گوری ٹول دنیا لگے دا خپل نوی الکان تو ضروری شارٹ کپ پر ون ڈے چھ کمرہ روان دی اغه ل پر تیار دی شروع کڑے دا نو دی ما پ نظر بانی دی اغه ل پر دی افغانستان کرکٹ بورڈ تہ هم پکار دا چھ نوی الکان ل پر دی سر چھ کی دی لٹن او کی اوا الکان چھ ڈومیسٹک کرکٹ کی پہ ہر فارمیٹ کی پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي کومه تاسو بل خبره زه وکم که په ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نه مرسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کېږي دغه نه خو موږ اوس آوټ خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کېږي نو د افغان لوبډله لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکولای شي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارینج کړي نور هیوادونو سره والکانو ته چانس ورکی ترڅو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپ ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغمره به د سی سی او د دنیا والو ته پام کیږي.
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي. ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي؟
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بېرته راسي. زه ما په نظر د ګربز هم دا خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکنګ کرکټ کوي اگریسو کرکٹ کئی نو دی ٹیم لپاره باغ اخی کا غتا تا په ون ڈے کې شل اور لو بین نو دس یو پلیٹ فارم تا تر کئی پلاس باندې چې تبو کول سی چې یو غټ ٹارگیٹ پر سلاړ سی هم دا سی کپ ٹی 20 کې هغه د سرکل شپږ اور لو بین نو هغه کول سی چې تا ته یو پلیٹ فارم جوړ کړي دی ټیم لپاره نو دی ما په نظر باندې دا پوزیشن خي ولې هغه تعلق فوکس کول پکار دی لګ په وکټ ریټ کول ورته پکار دی او لګ په ځان باندې کانفیډنس پکار دی ایکسترا هغه اور کانفیډنس کې دل وته نه دی پکار نو بل څومره دا په میرټ سره لوبه یا عمر بدل رزلټ هم خو وسیږي. د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تعویل چې د ډېر وخت نه موږ هم دغه مشکل درو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخې راسي دما په نظر باندې په ټی 20 کې د نبی نه دوی د ون ډاون پوزیشن استفاده وکړي دا دی البته ما شخصي نظر دی یو وخت کې موږ کته کله چې انزمام کوچو نبی ون ډاون تر کوس کړه ون ډاون پوزیشن تر اوسه و د هغه تر رزلټ هم خو او د نبی دغه د کیدر اخري وخت هم دغه ورلد کپ به خیر اندیز دی نو فکر نه کوم چې ورلد کپ نه رسته دومره ډیر کرکټ وکړي چې د بل ورلد کپ پورې لاړ شي نو کوم همدغه اخري وخت کې د منګه دغه استفاده وکړو د ما په نظر بدل نه وي او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ون ډے کې د منګه کنسرن د همداسې پټیس کې هم کنسرن وو نو دغه الکانو ته خیر د وخت ورکول پکار دی او یو صحیح پراپر بیټسمینانو ته دلته پوره چانس ورکول پکار دی ترڅو دغه یو څه چانس ورکول سي او اته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول سي چې هغه د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کړي داسې نه کیږي چې د وم بیټسمین ته په ون ډاون راکول کله بیا ون ډاون تینځم ته بوځه نو هغه کنسیسټنسي دلته منځ ته نه راځي نو د ون ډاون پوزیشن لپاره ټیم ورکول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي نو هغه کتم ون ډاون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نټ کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده وخت ته ضرورت ده او تر څو چې دوی کار ونه کوي وخت ورنه کوي لوبغاړي ته نو دا ستونزه به عمده دوامدار اوسېږي. رښتیا هم چې د ګربز په لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي همداسې دي نجیب هم ورسره خراب تللي دي. ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د موږ لوبغاړي چې کله موږ او تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې نو د ما په نظر دوی رسته هم ضرورت لري دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري او دغه مسل هم دی چې د بدن د کوم مسل دی یا کوم عضلې دی دام آرام ته ضرورت لري. نو په کار خدا د چې دوی د خپل لیگ کرکټ لګ راکم کی هغه څومره چې دوی وکولای شي چې بیا ته د افغانستان لوبډل لپاره فریش راسي تازه راسي او کتر ریګولر کرکټ کې نو دا انسان د هغه مسل وی کیږي انسان په دې ماشين غو نه د چې مسلسل ټول عمر بلګي او سیږي. نو دې سره یو بل شی هم ضرور دی ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار د چې د لیگ پالیسی جوړه کی هر څومره چې دوی وکولای شي چې هغه لیگ په دې الکانو باندې محدود کی عمر به دوی په نېشنل لیول باندې ریزلټ او پرفارمنس خي. نو په دې لچین نه خري می د الکان خبر پامو کی اخر ریزلټ ټول لري
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو د میدان د ونیز سپورتي خبرونه عبد الله بشپړيږي تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
وما ورځ دا ونی مهم او پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مې په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا اونۍ سره اورئ چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړ، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسر مېرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاو د ټکی. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار یې د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه سي اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاری چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وا او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاسته درو نړیواله څل لاس نه دور کړی.
هغه اهداف له پاره چې راغلي واغې تر لاسه نکړل او ځان ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دی چې د اسلامي امارات ګډون کړای وي شاید یو رقم ضربه لیدلې وي او چې ګډونی نه ده کړی بل رقم ضربه دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریع غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې کچو سفوري دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنۍ لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزورونه به آخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي د دغو عکسونو ټول ته تصویر کول باندې.
ویلې چې شیز موږ پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت د دې لري یو کرپټین کې یو کو قزان یعنی چی
زه فکر کوم په دغه مسلې ته کومه بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنایو باندې چار پرسنایو باندې فشار پرسنایو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه. خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیص وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کوم شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې وسم کم ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورت چې ویل کېږي چې کوم یو چې شفخانه ته ورغلی دی یا مړ شوی دی دا راغلی دی.
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګ دکې دوه وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانی یو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربلل او د مکه مکرمه د والي او خاروالې په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینی په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیا او برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې و چې په ترڅ کې ښاغلی غنی درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایې سربیره د شاهي کورنۍ میلمه و. ښاغلی غنی پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غنی د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینی د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دې دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر وصولو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړول ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را موږ باید به هم تفکیک کړو. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د حق خبرونی د برکت او چی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
د طالبانو در رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبدالكبير کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړم. په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرنس ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ. په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم، دوی به تللي وای، خپلې خواستې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپلې موضوعین دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې درلودل.
ویلی چې شیز موږ په ژوند کې ډېر مخته کړی دی.
حضرت دوی دوی دی یو یاد کړتم کې یو حقوق ځان یعنی چی
که چې اوس هم د مجلس چې شو او دی باید دلته یو استاد یې تعین کړی وای، دی هم دی لپاره راغلی او دی استاد یې تعین نه کړ. دی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په اخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. په لحاظ ښکاري چې دوی خپل په هغه اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنی نه ده دده که څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمي مار ته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د دې د حل لپاره باید دوی اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنیو الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو په رسمي ګډون نه درلوده، بالاخره له کم تاثیره برخمنه تیره شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازوی لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډارېږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا وه چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دوراني د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هي دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غني پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکه کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بللی دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو له حکومت سره شیطاني لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای.
حضرت د دې روایت کړتین کې یو حقوق ځان یعنی چی
څو افغان ځوانان مې هم پوښتلی چې د دوه هیله ناست نه څه هیله مندې لرلی
نو د خځو د حقوق په اکلا د خځو د مکاتب په اکلا د راتلونکو د کار او د خلکو د پاره د کار د زمینی د برابر او په خاطر باندې ډیر پښتنې وي خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډیر پښتنې بې ځوابه پرې خو دی او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلې وي دوی باید وضاحت ورکړې وي خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې و
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساتات باندې د افغانستان د ستونزو او وسنۍ او کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټه ورده اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې تر سره شو هغه یو بل بحث دی خو پراتلونکو کې دا د ته ورته نورې ټولې ناستې بهارو مرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري
محمد اوچی یو افغان شمول غونډه په توګه کې جوړ شوې وه تر څو افغانان ته کې هم وخت ورکړل شوی دی هغه شرایط یا هغه بد وزت چې افغانانو خپل دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټول نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وي نو دا به خو د افغان په صفت باندې دغه غونډه چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هیڅ پایله نه لري ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه غونډه موږ ډېرې تجربه کړې
د افغانستان کښاله به سرونی سي کڅنګ له دوهې ناسي روسته د افغانستان په تړاو دو نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي په ملګر ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاد نصیر فایق وای د ملګر ملتونو امنیت شورا د فبراير په شپږشتمه یو ور بیا خپل غونډه کوي د غونډه کې به د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د روسي وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات ورزول شي بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډیر ژر به د افریقایي وادونو ګامي بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه وغونډه راوبولي د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابلل و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړي خو د غونډې د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهداف نه ټاکل شول کچا د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځنګړی استاذي تاریخ بخیت ویلي افغانستاني لمړی توبینو کې د خو د چارو شونن کې وای د اسلامي همکاري سازمان په تیرو 15 کلونو خصوصا تیرو شلو کلونو او له سقوط وروسته د افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه لته لاس نیو نه ده کړی
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی
قابل لګی مې ویلي دا د ازادي رادیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي د کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مې ډیر سمې تیرې نزدک کړل
او روسلاغي چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجودات د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو په افغانستان کې یو وار بیا داسې غنګوسي زیات شوې چې طالبان افغانستان رو روخ په لې په خوانی دورې تستنول غواړي د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی خو تر ټولو سخت نیو کې هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبريالانو لخوا د انزورونو خسل کبیره ګناب او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریخدو لامل خبريالان ملامت کړل
رسنۍ او علا تاسو د ایر پریغدی لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا تصویر اخستل ګناي کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کوله باندې
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک باندې سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com facebook.com/azadiradio.
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تاړکل او د شانتي پر اډیو کې غاکته او همدارنګه په نورو رسنیو کې یا پنځوريزو رسنیو کې انزور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر 10 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سختې ناروغۍ له کبله 244,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 150,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمېرو اوسنی اوسط د تیرو 3 په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي.
سات سیر سیمو ته باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوي د شپږ او میاشتې اکمالات په خواب کې دی ورته، او زه اوس هم مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې به شوي، خو بیا هم تشخیصي وسایلو امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایتو او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ ومړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستله او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غاپریدۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هېڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او بیا یې خط سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورت قطعا قابل د قبول نه دي او نه عمل کېدلی شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیل دي دوی به سبب دي سي چې بیا به د 1911 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله الرحمن د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 10 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونۍ د هغې ویډیو د خپرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې پکې لیدل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلاو فعالان ویلی دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکارا کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو او ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه و دا به چلوله او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولې چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو په راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړې. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه یې د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1.5 ځای خپل کړی. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس GXP2V په نوم باندې نوی ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیله دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. څېړونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک ته رسولی په 2 ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړي کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستوني او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موږکانو سترګې ته کسپینی واوختي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاوی لسید شینواری سره د ازادۍ لپاره مهروي.